رسیدیم. همکارم اجمل اند به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. اجمل جان خیر اغلاست.
دیر از یتمن نظر غنم انگل قدرمان دوستان و دیازده رادیو پیو بل خپرونه کی موزه اجمل اند لخپل نورم کران سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې باورې چې د امریکا د پوځ یو جګپولي مقام په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو د زیاتېدو اټکل کړی. نور رپورټونه هم لرو خو پیله خبرونه کوو. د امریکا د پوځ یو جګپولي مقام په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو د زیاتېدو اټکل کړی دی. د بشری حقوقو د سر نړیواله ټولنه ویل راتلونکي ولسمشر څخه په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو تمان نه لري او د هلمند په ولایت کې یو خبریال په مرموزه توګه وژل شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا د پوځ یو جګپولي مقام په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو د زیاتېدو اټکل کړی دی. حساب د ګډې قرارګاه مشر ډګر جنرال مارک میلی د کابل پر لبنان ریسټورانټ برید ته په اشاره سره وویل چې په راتلونکو کې دی د نورو دې ډول حملو تمه هم لري.
Yes, I would expect more suicide type high profile spectacular.
خغل ملي وای هو زد نور خنړی او تنظیم شو ځان وژونکو حملو تمل لرم او دا تمه هم لرم چې دا حمله به افغان امنیتی ځواکونه افغان چارواکي زموږ خپل د حساب سردیر او همدار از بیګونه ملکیان پنه خکړي. جنرال ملي چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس په وسیله په پینټاګون کې ژورنالیسټانو ته څرګندونه کوله ویل پر ځان وژونکو بریدونو د سیاستوالو پر وژنو او د سړک د غاړې بمی چاودنو د طالبانو اتکاخي چې دوی د جګړې په ډګر کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د مقابله زور نه لري. نوموړي همداراز ویل چې دا حمله به په دې حساسو شرایطو کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پوځي حضور برخلیک مبهم دي د مرستندوی ټولنو پر فعالیت هم ناوړه اغیز وکړي. په هلمند کې د نیویارک ټایمز آزاد او د بوست مجلې رادیو خبريال نور احمد نوري په مرموز ډول وشل شوې ده. د کورنۍ غړي وایي چې نوموړي د پنځ شنبې په ورځ د غرمې څخه مخکې لس بجې د لشکرګاه څخه لادرکه شو. په همدې ورځ ماښام یې مړی د لشکرګاه ښار د شورمانو په سیمه کې په داسې حال کې وموندل شو چې او په بوجه کې چول شوی وو. نور احمد نوري په اصل کې د لغمان ولایت اوسیدونکی وو او ډیر دیني زده کړې د پاکستان په بیلابیلو مدرسو کې کړې وې. د بست په نوم د هلمند د نامتو رسنۍ مشر عبدالسلام زاهد وایي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره د په دنده پوره معلومات نه لري، خو نور احمد نوري د تیرو 15 کلونو راهیسې په بست مجلې راډیو کې د بست په محلي راډیو کې وبخې د دینی خبرونو مسؤل چې نوموړي نمونه ممبر او محراب یاد کړل. د هلمند والی حاجی محمد نعیم په هلمند کې د نیویارک ټایمز او بست او د بست محلي راډیو د خبريال نور احمد نور په اړه سخته خوشيني خودلې ده. نو موړي چې د روغتیا د عامه روغتیا په ریاست کې د مړي لیدنه کوله رسنوي ته ویل چې د پاړی پلاتنې پایل کړي او تر اوسه نه پويږي چې د خبريال به د چا له خوا وشل شوی وي. د ناتو دفاع وزیرانو پرونی یو ځل بیا په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه د ناتو د ماموریت له دوام څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په پام کې ده چې په افغانستان کې ډیره د ناتو په مشه حساب ځواکونه په راتلونکو 12 میاشتو یعنی دروان میلادي کال په پای کې له افغانستان نه ووزي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال نوډ بارټلس د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د ناتو د عملیاتو مهالویش مهم وباله وی ویل په دې ترڅ کې به د حساب د عملیاتو مشي افغانانو ته وسپارل شي. د یو شمیر سرتیرو د بیا زیا پر ځای کولو پلان به عملي شي او د افغان ځواکونو د دوامدار ملاتړ په مقصد د ناتو د نوي ماموریت لپاره شرایط به برابر شي. جنرال بارټلس زیاته کړه چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا پر ځان اعتماد او مسلکي پوهې په اړه په غونډه کې خپل نظریات له نورو سره شریک کړل، خو ټینګار یې وکړ چې افغان ځواکونه لا هم د ناتو مرستې ته اړتیا لري. کورنی خبرونه لږ ځنډوسته د سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوم. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبرداري ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ایراني چارواکو پر ادعا باور نه کوي. پرون په همدې غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې ایران چمتو دی د خپل اقتصادي ودې لپاره د خپل اټومي پروګرام د منځه وړلو په اړه د نړۍ له سترو قدرتونو سره وروستۍ معاملې ته درناوی وکړي. نتنیاهو پر ایران تور ولګاوه چې یوازې د خپل اټومي پروګرام د له منځه وړلو ژمنې کوي څو پر دې هیواد نړیوال بندیزونه کم کړي. نتنیاهو وویل چې اکثره عربي هیوادونه هم اسرائیلو په سیر اندېښنه لري چې خی ایران بل هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. ایران دا دعوی رد کړي. اسرائیل چې په غالب ګمان په منځني ختیځ کې د اټومي وسلې لرونکي یوازینی هیواد دی، د ایران د اټومي تاسیساتو پر ضد د پوځي عملیاتو احتمال هم نه دی رد کړی. د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي پرون د سوریې په جګړه کې له ښکېلو اړخونو سره خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لخدر ابراهیمي پرون په ژنیو کې د حکومت او اپوزیسیون له آیاتونو سره په جلا جلا کتنو کې ولیدل. د دې خبرو اترو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په پام کې ده چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون هیئتونه نن جمعه له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي. دواړه خواوې له مختلفو دریځونو سره په روان کانفرنس کې چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوی ګډون کوي. د ترکیې پارلمان کې پرون د یوې نښتې وروسته د یو ټپي وکیل د علاج لپاره روغتون ته واستول شو. په پارلمان کې لانجه هغه مهال پیل شوه چې د یو لانجمن قانون په اړه چې پر ښځا د حکومت کنټرول ته لاره پرانیزي د بحث لپاره تیاری نیول کې. د اپوزیسیون وایي دا اقدامات به د صدر اعظم رجب طیب اردوغان حکومت ته امکان برابر کړي چې د فساد په اړه تحقیقات فسخه کړي. د اپوزیسیون د خلکو د جمهوري غوښتونکو ګوند مرستیال مشر بولینت تیزجان چې له لانجې وروسته په ګډوډۍ کې په سوک وهل شوی و روغتون ته انتقال شو. له نښتې وروسته د پارلمان غونډه وځنډول شوه. په ترکیه کې د فساد په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې د مخکښو سوداګرو او د وزیرانو د زامنو په ګډون لسګونه کسان نیول شوي دي. او د اوکراین صدر اعظم وایي په کیف کې د اعتراضونو او مظاهرو د مخنیوي سخت قوانین د اپوزیسیون په مرسته تعدیلیدلی شي. میکول ازاروف له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل د اروپایي شورا او اروپایي کمیسیون کارپوهان هم کولی شي د قانون په اصلاح کې مرسته وکړي. د اعتراضونو او مظاهرو قانون چې تیره اونۍ د یوکراین د پارلمان لخوا تصویب او د چهارشنبه په ورځ نافذ شو، د کسانو لپاره چې بې اجازه مظاهرو کې مجرم وپیژندل شي نقدي جریمه او د حبس یوه موده ټاکلې. دا قانون همدارس په مظاهرو کې د سټیج او خیمو جوړولو ته اجازه نه ورکوي. د راپورونو له مخې د حکومت مخالف رهبران له ولسمشر ویکتور یاناکوویچ سره د خبرو اترو په حال کې دي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکه کام یا ازادي رادیو ټکه اورګ مو د ویب پاڼه آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالبه لرو. د امریکا د پوځي جګړې په مقام په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړیو حمله د زیاتیدو اټکل کړی. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا دې خبره وشي. امریکایي چارواکي غواړي په افغانستان کې د خپلو یو شمېر پوځیانو د پاتې کېدو لپاره د امنیتي تړون له لاستیک پرته نورې لارې چارې ولټي. په همدې موضوع په ریپورت سربیره د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساتي سره مرکه لرو چې آیا که ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي بیا هم امریکایي ځواکونه کولی شي په افغانستان کې پاتې شي کنه؟ په افغانستان کې د یو شمېر مدني ټولنو لاغه ټینګار مو هم خبرو چې په ولسمشر کرزی د دې امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په برخه کې کړي. د ناتو د دفاع د وزیرانو د چهارشنبه او پنځشنبه د ورځو د غونډو حال هم درکو او ولدې مخبرو چې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې کومې پریکړې شوې دي. د کابل خروالی له دینی عالمانو غوښتي چې د خار د پاکوالي د ارزښت په برخه کې خلکو ته تبلیغ وکړي. په دې مسالم ریپورتونه لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې به په هغه موضوع بحث ولرو چې فریډم هاوس موسسه په خپل یو تازه ریپورت کې افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې راوسته چې د دوی په وینا آزاد نه دي. د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړیو حمله د زیاتیدو اټکل کړي. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ګډو ځواکونو د قرارګاه قومندان ویلي خای طالبان پر افغان او نړیوالو پوځیانو پر افغان سیاستوالو او ملکی وګړو حمله ته دوام ورکړي. د امریکایي جنرال همدار زیادونه کوي چې د طالبانو د حملې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د حضور دوام مبهم دی، د مرستندویو موسسو پر فعالیت هم ناوړه اغېز وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د پوځ یو جګپوړی مقام اټکل کوي چې وسلوال طالبان ښایي د کابل په وزیر اکبر خان کې د تیرې اونۍ د ځان وژونکي برید په څیر نور خونړي بریدونه هم وکړي. د ایساف د ګډې قرارګاه مشر ډګر جنرال مارک میلی پر لبناني رستورانت برید چې په کابل کې د ډیرا بهرانيانو کوچنۍ ټولنې ته سخت ټکان ورکړ ناوړه او حیواني عمل وباله. د دې حملې مسولیت چې اته افغانان او ډیر لس بهرانيان ووژل وسلوالو طالبانو ومنه. جنرال میلی د برید ته په اشاره سره وویل چې دای پر اتلونکي کې د نورو دې ډول حملو انتظار هم لري.
Yes, I would expect more suicide type high profile
ho ze de nor khunariyo aw kho tanzim shawyo zanwajun ko hamlo tamalaram aw da tamahamlaram che da hamle ba afghan amniyati zwakuna afghan charwaki zamuk khpal de isaf sartiri aw hamdar az beguna mulkian pan khakri. جنرال میلی چې له کابل د ویډیو کانفرنس په وسیله په پینټاګون کې ژورنالیستانو ته څرګندونې کولې وویل پر ځان وژونکو حملو د سیاستوالو پر وژنو او د سړک د غاړې بمی چودنو د طالبانو اتکا ښیي چې دوی د جګړې په ډګر کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د مقابلې زور نه لري.
The Taliban lost the fight in the summer of 2013.
Talibano de 2013 kal po uri ke jagra bailauda aw afghan milli amniyati zawakuno la zana fawqulada warti aw khoda de uri pa jaryan ke sakhti jagri woshwi afghanan la khpal dukhman sara de jagri la para patsedal aw dui pa sarhaduno pa tolo walayatuno aw laswalayo ke der khaw jangedal. ډګر جنرال میلی همدارز وویل لدې حمله د طالبانو هدف د ویرې د یوې فضا خورول دي، خو د زیاته کړ چې لدې کار سره به د افغانستان خلک د طالبانو پر ضد شي. نو موري همدارز یادونه وکړه چې د حمله به په دې حساسو شرایطو کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پوځي حضور برخلیک نامعلوم دی، د مرستندویو ټولنو پر فعالیت هم ناوړه اغیز وکړي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
امریکایي چارواکي غواړي چې په افغانستان کې د خپل یو شمیر پوځیانو د پاتې کېدو لارې چارې ولټوي. د لویدیځ د ویب رسپانې په وینا وس نړیوالو دا سیاسي پیل کړي چې د امنیتي تړون په برخه کې د افغان ولسمشر حامد کرزي له موافقې پرته ولاره پیدا کړې او په دې ډول په افغانستان کې د یو شمیر نړیوالو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د ټایمز رسپانې په وینا یو شمیر لویدیځ ډیپلوماټان اوس په کابل کې داسې باور لري چې ولسمشر حامد کرزي نه غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ګڼ بهرني ډیپلوماټان او افغان سیاستوال داسې فکر کوي چې حامد کرزي د دې لپاره د دغه تړون د لاسلیک کولو مسله ځنډولې ده چې د لویدیځ په وړاندې له دې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي او غرب وهڅوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې دغه کاندید ملاتړ وکړي چې دا یې غواړي او په دې ډول په راتلونکو حکومت کې بیا هم په خپله کرزي فعاله ونډه ولري. د ټایمز په باور د افغانستان د ولسمشرۍ په کاندیدانو کې اکثر د دې پلوی دي چې له امریکا سره د امنیتي تړون وشي او د افغانستان ډیر وزیران او د حامد کرزي سلاکاران هم د دې تړون ملاتړ کوي او دوی د ولسمشر کرزي د پریکړې حیران کړل چې تیره میاشتې دغه تړون لاسلیک نه کړ. ټایمز رسپانه د یو لویدیځ ډیپلوماټ په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې حامد کرزي نشي کولای چې ټول افغانستان د خپل شخصي ګټې لپاره برمته کړي. ل وال سټریټ جرنل رسپانس سره روانه اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین دات فرسپنتا وویل چې دای د دې تړون لاسلیک کېدو ته هیله مند دی او حامد کرزی شای لاسلیک کړي. یو امریکایي ډیپلوماټ ټایمز ته وویل کچیرته امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې خپل پوجان وساتي نو بیا امنیتی تړون ته هم اړتیا نه لري چې له دغه هیواد سره لاسلیک کړي. دا راپورونه هم خبره شوې دي چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر به دغه تړون لاسلیک کړي، خو د ټایمز په وینا داسې ښکاري چې د راتلونکو انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې به کوم کاندید بریالی نشي نو که بیا انتخابات کېدل او څوک پکې بریالی کېدل هغه وخت به ناوخت وي چې کابل له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د ورسمانې په باور د امریکا یو شمیر متحدانو اوس هڅې پیل کړې دي چې په افغانستان کې د یو شمیر بهرنیو ځواکونو د پاتېدو لپاره له امنیتي تړون پرته بله لار پیدا کړي، خو په دې برخه کې د ورسمانې ډېر تفصیل نه دی ورکړی.
که چیرته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي بیا هم آیا امریکایي ځواکونه کولای شي په افغانستان کې پاتې شي؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی څخه کړي. هغه په جواب کې وویل
د نړیوال حقوقو د لحاظ کتل امنیت شورا د ملګرو ملتونو د سازمان وضع د یو منطقي داسې وڅېړي چې دا د منطقي او نړیوال سولې او امنیت ته خطر ترې نه پېښ دی او هلته تصمیم ونیسي چې دوی باید اقدامات وکړي. کیدای شي دا وظیفه بیا ناتو ته وسپاري او یا غړو هیوادو ته ووایي چې موږ قوه لیږو تر څو چې افغانستان د نړیوال تروریسم ادم شي یا د ساتونکو ځای نه شي.
پوهنسب تاسو وایئ چې امنیت شورا که چېرته موافقه وکړي کېدای شي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، څه فکر کوئ د امنیت شورا ټول غړي به په دې باندې موافق وي چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه پاتې شي تر 2014 کال وروسته؟
دا خو تاسو معلومه ده چې د کرزي خپل مشورتي لویې جرګې ته بیان ورکړه او ویل چې ټول هیوادونه په شمول د چین، په شمول د روسیې، په شمول د منځنۍ آسیا هیوادو، حتی پاکستان، هندوستان، دا ټول وایي چې د امنیتي تړون لاسلیک یوازینی مخالف ایران دی. نو شورا د امنیت کې هماغه غړي چې لازم دي ویتو حق لرونکي دي، د افغانستان په مورد کې خو دوی خپل اعلان کړی چې دوی موافق دي چې ناتو قوا پاتې شي تر څو چې د تروریزم اخري ریښې هم قطع شي.
که چېرته یوازې امریکایي قواو ته راشو، په 2001 میلادي کال کې چې کله امریکا په افغانستان باندې برید کاوه، په هغه وخت کې خو یې د امنیت شورا موافقه نه و ترلاسه کړې.
موافقه نه و ترلاسه کړې، مګر زمینی دور پر شوی و چې د ایساف قواوې به د کابل امنیت نیسي. اما امریکای و متحدینو یې دوی دا ځانته وظیفه خپله مشخصه کړه چې زموږ به د نړیوال تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق و دی مافیا و پوزد پا دغا مناطق و دی افغانستان که جو امدتن هم دا جنوب و شرق و دلتا زای نیشدو او دا کار با مخ که بیایو.
دی امنیت شورا لموافقی پرتا دا ممکنه ده چه یوشمیر امریکایی قوایی پا افغانستان که پد شی؟ او دی افغانستان دی جمهور رئیس دا مخالفت سر البته
یاو پرانسیب دوی زان تا وزا کرده چه پخواه دی پخواه اغا استعمالی او اغا لو طاقتو چه جهان اداره کوه هغه څو قدرتو ځان ته ورکړی و چې هغه ډېر زوړ انټرنیشنل لا پرنسپ دی چې په نامه دی د رایټ آف ایگزیسټنس او د رایټ آف انډیپنډنس، یعنې حق د ضرورت په نامه باندې چې روسیه هم افغانستان ته راغله چې زما جنوبي سرحدونه د افغانستان دوا په خطر کې و، نو ځکه ما عسکر هلته ولیږل. او امریکې په عراق کې هم په همدې بانه مداخله وکړه چې سیکیورټی کونسل فیصله نه وکړي، نو دا په دې نامه کولای شي چې وایي چې ولاو که د حکومت وغواړي که ونه غواړي انټرنیشنل تروریزم افغانستان کې وجود لري، او زما حق د موجودیت او حق د ضرورت دا دواړه ضرورتونه ما ته حکم کوي چې امریکا باید پر ځان نه په هر نقطه دنیا کې چې ولاو مسلحانه دفاع وکړي.
دا کابل پانتون دا سیاسی علومو دا پونزی لاستاد ودیر صافی سرمو مرکه واوریده.
که دموکراسی نوای
ظلم و استبداد وو،
که دموکراسی نوای دنجونو خوانزی به نو پرانستل شوی،
خلق و حکومت به نوای،
که دموکراسی نوای نو رسانه به نوای.
ازادی رادیو دا دموکراسی ملاتړی.
په افغانستان کې یو شمېر مدني ټولنې وایي هر څومره چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې ځنډ راځي، هومره افغانستان د بحران په لور ځي. د مدني ټولنو شبکې د سپینې ماڼۍ هغه پرېکړې ته په اشاره چې له افغانستان سره به خپلو ملکي مرستو کې 50% کموالی راولي اندېښنه وښوده. وایي افغانستان د دې مرستو بدیل نه لري چې خپلې ستونزې پرې هوارې کړي. په دې اړه له کابله د فریبا ظاهر راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان لپاره د ملکي مرستو کمولو ته په اشاره وویل چې افغانستان په یوازې سر له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې وس نه لري. د مدني ټولنو شبکې د پنځمبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې کسبین مانی د امریکا د کانګرس دغه پریکړه عملی کړي، نو د افغانستان د اقتصادي بنسټونو نشټوالي ته پکتو دغه هیواد له بحران سره مخامخ کېدای شي. احمد شاه ستانکزی د دغه شبکې یو غړی دی او وایي د همدې ستونزې د هواري لپاره باید ولسمشر کرزی د امنیتي او دفاعي پلاستیکی ځنډ و نه کړی. دی وایي هر څومره چې په دې سند کې ځنډ راځي هغه مره ستونزې هم ډیریږي.
از ورځ پر ورځ څومره دا پیمان د امنیتي هم ته د امضا په ارتباط خبرې کیږي، همه غوړه زموږ مشکلات اضافه شوي دي. او دا تر دې سپارون تاسو ورو ده تقریبا 50 ساله د کوم کومکونه د امریکا سو په افغانستان باندې کم شول. زه دې ځاب څوک ورکی او دې باقی پیسې د کوم څه کومکونی دی موږ کوم بدیل لرو یا نه لرو.
دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د امریکا کانګرس سږکال له افغانستان سره په ملکي پراختیایي برخه کې 1.2 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. پخوا به امریکا هر کال له افغانستان سره 2 میلیارد ډالر مرسته کوله. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي حاضر دمه د دې لایحې د جزئیاتو په څېړنه بوخت دي چې د پراختیایي مرستو لپاره نورې لارې ولټوي. همدې ستونزو ته په کتو دغو ټولنو د یوې پریکړې لیک په خپرولو سره پر ولسمشر کرزي غږ وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې ځنډ رانولې. ریحان عزیزي د دغه شبکې واسطه زده او د پریکرلیک غوښتنې بیانوي.
با توجه به احتمال اجرایی
د صفر انتخاب د عملی کېدو احتمال او د افغانستان د اقتصادي او دفاعي تجهیزاتو بنسټونو نشټوالي ته په کتو موږ فکر کوو چې د محل امریکا سره د تړون لاسلیک یو ضرورت دی. دوهمه خبره دا چې ولسمشر دی پر خپل هغه ژمنو ودرېږي چې د مشورتي لوی جرګې پر مهال یې کړې وي او له بهانو پرته دی ډېر ژر دغه تړون لاسلیک کړي.
نه یوازې اقتصادي او امنیتی ستونزې بلکې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت هم هغه څه دي چې د مدني ټولنې ځینې سازمانونه د امنیتي سند په برخلیک پورې تړي. دغه غوښتنې داسې مال کېږي چې افغان ولسمشر په دې وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د افغانستان پر شرایطو ټینګار وکړ. هغه وویل تر څو امریکا د افغانستان د خلکو پر کورونو خپل عملیات ونه دروي او د سولې خبرې په عملي توګه پیل نه سي، نو دغه امنیتي او دفاعي سند به لاسلیک نه کړي.
د ناتو د دفاع وزیرانو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې په خپل غونډه کې په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه د ناتو د ماموریت له دوام څخه ملاتړ وکړ. د روان کال تر پایه په افغانستان کې د ناتو ماموریت افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو پر بشپړولو او د هغو پر روزنه متمرکز دی. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډې پر اتلونکو یو لس میاشتو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له ماموریت څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. په پام کې ده چې په افغانستان کې ډیره د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه پر اتلونکو یو لس میاشتو یعنی د روان میلادي کال په پای کې له افغانستان ووزي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال نوټ بارټلز د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د ناتو د سګنیو عملیاتو د اهمیت په اړه خبريالانو ته څرګندونه وکړه.
This will be a critical time frame during which we will transition the ISAF.
موږ به یو جدي محل ویش ولرو چې پترڅ کې به د ISAF عملیات افغانانو ته انتقال کړو. د خپل ځواکونو د یوې برخې بیا ځای پر ځای کول به عملي کړو او د افغان ځواکونو د دوامدار ملاتړ په مقصد به د خپل نوي ماموریت لپاره شرایط برابر کړو. جنرال بارټل زیاته کړه چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د افغان امنیتی ځواکونو د وړتیا پر ځان اعتماد او مسلکی پوهه په اړه په غونډه کې خپل نظریات له نورو سره شریک کړل. خو ټینګار یې وکړ چې افغان ځواکونه لا هم د ناتو مرستې ته اړتیا لري. ایساف ژمنه کړي چې د روان 2014 کال تر پایه به افغان امنیتی ځواکونو ته د مسولیتونو د انتقال بهیر یقیني کوي. جنرال بارټلز په دې خبري غونډه کې د 2023 کال د انتخاباتو لپاره تیاری د ناتو له مهمو دندو څخه وبلله. زموږ په مخ کې د ازموینې یو دوره پرته ده چې بڼه به یې تر ډیره حده زموږ چمتووالی او د انتخاباتو نتایجو ته په پام سره وټاکل شي. د ناتو د پوځي کمیټې رئیس جنرال نوټ بارټلز همدارز وویل دوی هغه هدف تعقیبوي چې ناتو د لزبون په غونډه کې له افغان چارواکو سره موافقه پرې کړې وه، یعنی دا چې افغانستان به بیا د تروریستانو لپاره په یو مسونه ځاله نه بدلیږي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په دې غونډه کې چې پرون او د چهارشنبه په ورځ جوړه شوې وه په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د ناتو د نوي ماموریت لپاره چې بنسټ یې د افغان ځواکونو روزنه او هغو ته سلام مشورې ورکول دي پر پلانونو او تیاریو بحث وکړ.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په افغانستان کې د امریکا پوخانی سفیر رونالد نیومن په فارین پالیسی مجله کې په یو مقاله کې د افغانستان او امریکا د حکومتونو د مشترکو ګټو د دې هیواد د سیاسي راتلونکي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر روان سیاسي جنجالونو رڼا اچولې ده. دا نوموړي د دې مقالې مهم ټکي له فرشتې جلال زین اورو.
له افغانستان د سفر انتخاب د نظریه پر اساس د ټولو امریکایي عسکرو او طلبه د طالبانو او القاعده لپاره عمده ستراتیژیک برای وګڼل سي. په عراق کې د القاعده شبکې نوې پیل سوې فعالیت ګړندۍ کړي. په سوریه کې د القاعده پلویان به پیاوړي کړي او په پاکستان کې د میشتو افراطي ډلو لپاره به د هڅونې یو پیغام وي. داسې حرکت به په افغانستان کې هم چې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت دوره پای ته د رسیدو لپاره نږدې سوې ده او دا هیواد یو تاریخي تازه انتخاباتي دور ته ننوځي ګډوډي جوړه کړي. د شاغل نیومن په لیکنه دا چې افغانستان په خپل معاصر تاریخ کې اول وار په سولیز ډول د سیاسي قدرت انتقال تجربه کوي په دې هیواد کې زموږ په مرسته د راغلي پرمختګ یو اساسي نقشه ده. نیومن لیکي دا سمه ده چې په افغانستان کې حکومتداري کمزوري ده، ظلم کېږي او اداري فساد شته، خو تر 2001 میلادي کال وړاندې په دې هیواد کې هیڅ حکومت نه و. کله چې زه په 2015 کال کې افغانستان ته ولاړم د دې هیواد امنیتي ځواکونو تر یو لک کم غړي درلودل، خو اوس تر درې نیم لکه زیات دي. پامنیتی ځواکو کې ستونزې شته خو دا طبیعي خبره ده، ځکه موږ پلان درلود چې د دوی د روزنې پروګرامونه تر 2014 میلادي کاله دوام وکړي. د رونالد نیومن په وینا د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکول حتی د امریکا د امنیت لپاره مهمه خبره ده، ځکه دا به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سیاسي ملاتړ له امریکا څخه ټینګ کړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر په دې هیواد کې د امریکا د پوځي ځواکو د پاتې کېدو او د امنیتي او دفاعي تړون په ارتباط هم تبصره کړې ده. شغلی نیومن وایي کابل او واشنگتن مخکې لا د سټیټس اف فورسز اګریمنت یا د پوځونو د موقف موافقه کړې او څو چې یو هیواد له دې موافقې نه دی وتلی پر اساس امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې فعالیت کولای سي. خو د ناټو تړون د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پر اساس فعالیت کوي، نو د 2014 میلادي کال د دسمبر وروسته باید خپل پخواني تړونونه نوي کړي. نیومن په افغانستان کې د وروستۍ لوی جرګې لخوا د کابل او واشنگتن ترمنځ د تړون څخه پراخ ملاتړ ته په اشاره لیکي چې دې څرګنده کړ چې امریکایانو په افغانستان کې خپل محبوبیت نه دی بایللی، خو ولې بیا هم جمهور رئیس حامد کرزی دغه تړون نه لاسلیک کوي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي جمهور رئیس کرزی په دې فکر کړی چې امریکایان به د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې پاتې کیږي او سیاسي لوبه یې راخستی ده. نیومن لیکي جمهور رئیس حامد کرزی لما او نورو کسانو سره په خبرو کې په خپله دا مسأله واضح کړې ده او ډیر جدي باور لري چې امریکایان غواړي په افغانستان کې پاتې شي. د تړون د لاسلیک لپاره ضرب الاجل ورکول او پر ولسمشر حامد کرزی فشار راوستل هغه ته دا ډاډ ورکوي چې په دې مسأله کې د دوی لاس بر دی. خو رونالد نیومن لیکي زما په ګډون زیاتو امریکایي څېړونکو یو شمېر افغانان او حتی د عراق د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر کرزی ته په وار وار ته خبره کړې چې امریکا له جګړې ستړې ده او د وتلو پلمه غواړي.
ازادي راډیو له آریانا تلویزیون شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمه ایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خپروي. دا خبرونه د آریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شي.
موسم د چیل ویدیسی ورسپانې د افغانستان په اړه څوي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
وال سټریټ جرنل وسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه د امریکا د پریکړو په باب یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی د امریکا د بهرني سیاست لپاره یو ذهني پوښتنه. وال سټریټ جرنل لیکي د متحده ایالاتو د بهرني سیاست لپاره یو ذهني پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې لزره سرتیري وساتي او یا هیڅ. د وسپانې په باور ولسمشر اوباما تیز فکر لري، خو پوښتنه دا ده چې آیا نوموړی له خپلو خطاګانو څخه څه زده کوي او که څنګه. دا وال سټریټ جرنل وسپانې په وینا د دې پوښتنې د ځواب لپاره باید دا وکتل شي چې نوموړی د افغانستان په مسأله کې څه کوي. ورسپانه په افغانستان کې د شاوخوا لزر امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په اړه روانو بحثونو ته په پام سره لیکي یو شمېر امریکایان له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د وستلو طرفدار دي. دا مطلب لیکونکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر روانې لانجې ته په پام لیکي. امریکا داسې ښکار کوي چې د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به دا هیواد له افغانستان نه خپل ټول ځواکونه وباسي. وال سټریټ جرنل زیاتوي د ولسمشر اوباما دا ګام بچي لسان وشنې سره ورتواله لري، په دې معنی نه وی چې متحده ایالات دې لخپل ټولو پلانونو تیر شي، ځکه د ورسپانې په وینا جمهور رئیس اوباما له دې وړاندې هم له ورته چیلنجونو سره مخامخ شوی دی. ولسمشر اوباما د عراق په مسأله کې له دې هیواد څخه د ټولو ځواکونو د وېستلو پریکړه وکړه او سره له دې چې عراقي ځواکونه د افغان ځواکونو په مقایسه زیات مجهز وو، خو بیا هم دا هیواد په ستونزو کې ښکېل شو. وال سټریټ جرنل لیکي ولسمشر اوباما نشي کولای هغه خطا چې په عراق کې وکړه بیرته راوګرځوي، خو په افغانستان کې د تکرارېدو مخه نیولی شي چې پرېنږدي د هیواد بیا د تروریستانو په پناهګاه بدل شي. د مطلب په پای کې راځي په افغانستان کې د 12 کلنو قربانیو د ستاینې یوازنۍ لار دا ده چې په دې هیواد کې د تروریستانو د مخنیوي په هدف تر یوې نامعلومې مودې پورې امریکایي ځواکونه پاتې وي. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې هم په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو او له افغانستان څخه د ټولو عسکرو د وېستلو د انتخاب پر موضوع یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي امریکا په دې هیله چې افغان ولسمشر حامد کرزی وویروي له دې هیواد څخه د ټولو سرتیرو د وېستلو خبره کوي. ورسپانه لیکي کدا سی وم نشي د کتونکو په باور په افغانستان کې د عملیاتو او امنیت د ساتلو لپاره لزر عسکر کافي نه دي. کریسچن ساينس مانیټر په واشنگتن کې د جګړې د څېړنیز انسټیټیوټ د غړي کمبریلی کاغان په حواله لیکي د افغانستان لپاره د ژمنو د دوام په هدف په دې هیواد کې د 25,000 سرتیرو ساتل به مناسبه پریکړه وي. خو د مطلب د لیکونکو په وینا په سپینه ماڼۍ کې داسې کسان هم شته چې غواړي د افغانستان لپاره ټولې منابع بندې کړي او په دې هیواد کې هیڅ ځواک پرې نه ږدي. کریسچن ساينس مانیټر لیکي د امریکا د دفاع په خوانی وزیر رابرټ ګیټس وای داسې یو ګامبا یو وحشتناک خطاوی.
دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې ور بیا په موخه د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړیو حمله د زیاتېدو اټکل کړی دی. حساب د ګډې قرارګاه مشر ډګر جنرال مارک میلی د کابل پر لبناني رستوران برید ته په اشاره سره وویل چې د پراتلونکو کې د نورو د ډول حملو تمه هم لري. په هلمند کې د نیویارک ټایمز او د بوست محلي راډیو خبريال نور احمد نوري په مرموز ډول وژل شوې ده. چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې نه پويږي د بده چاله خو وژل شوې خو په دې اړه څېړنې پیل کړې. د بشري حقوقو د څار نړیواله ټولنه ویلي راتلونکو ولسمشر څخه په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو ډیره تمنه لري. د بشري حقوقو د څار د نړیواله ټولنه د افغانستان د چارو سیډونکو له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل په افغانستان کې هغه زورور کسان واکمن دي چې حکومتي نشي محاکمه کولای. د ناتو دفاع وزیرانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د 2014 کال تر پای د ناتو د ماموریت له دوام څخه ملاتړ اعلان کړ. په پام کې ده چې په افغانستان کې ډیره د ناتو په مشه اساس ځواکونه پر اتلونکو یو لسمیاشتو کې یعنی د روان میلادي کال په پای کې له افغانستان نه ووځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبرداري ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ایرانی چارواکو پر اداو د باور نه کوي. د سوریه لپاره د نړیوال ټولنې اساسې پروند د سوریه په جګړه کې له خکیلو اړخونو سره خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې اساسې اخضر ابراهیمی پرون په جنیف کې د حکومت او اپوزیسیون لایاتونو سره د جلا جلا کتنو په ترڅ کې ولیدل. د ترکیه په پارلمان کې پرون لیوین خطي ورسته یو ټپي وکیل د علاج لپاره روغتون ته واستول شو. په پارلمان کې لنجا هغه مهال پایل شو چې د یو لنجمن قانون په اړه چې پر قضا د حکومت کنټرول ته لار پرانیزي د بحث لپاره تیار نه ول کېده. او د اوکرين صدر اعظم وای په کیف کې د اعتراضونو او مظاهرو د مخنیوي سخت قوانين د اپوزيشن په مرسته تعدیل دل شي. دوستانو تاسو مو غږ لاسادې رادیو نو اوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو خپلواکو کاندیدانو په خپلو کې د همکاري یو شورا جوړ کړی. د دې شورا چارواکي وایي چې د دې شورا رهبری د څلور دیش کسانو په لاس کې ده او څه باندې 2.5 زره کړي لري. قسم سولملي په اړه ریپورت راکړي.
پر وخت د انتخاباتو تر سره کېدل د انتخاباتو د امنیت ټینګښت د انتخاباتي درغلي مخنیوي او ځینې نور موارد د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د همغږي شورا درامنځته کېدو اساسي اهداف بلل سوي. دا شورا چې د پنځم په ورځ پرانستل شو د رهبری په شورا کې له هر ولایت څخه یو استازي او د ټول افغانستان په سطحه باندې 2.5 زره غړي لري. له کابل څخه ولایتي شورا ته کاندید سیلاب وزیر د یاد شورا اهداف داسې بیان کړل.
برگزاري انتخابات د وخت او زمان معین هم مبارزه
دی. په خپل وخت د انتخاباتو تر سره کېدل د هر ډول تخلف یا تقلب وړاندې مبارزه د انتخاباتو د امنیت خوندي کول د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ترمنځ همغږي او په روانو انتخاباتو کې د هر ډول حق تلفي او سر مبارزه
برابر هر ګونه حق تلفي هاي د انتخاباتو په شروع
د ولایتي شوراګانو انتخابات ته ټول 2013 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 308 پکې شزيدي. د شورا په داسال کې جوړې شي چې لمخ کې نه لزینو سیاسي کړي سره د راتلونکو کال په انتخاباتو کې د درغلیو اندیشنې موجود دي. د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو په تیرو انتخاباتو کې هم د پراخو درغلیو د اډاو لامل یو شریه 3 میلیون رای بات اعلان سوی او د ولایتي شوراګانو کاندیدانو د همدې درغلي په اعتراض مظاهره وکړه. پاینه هلکې د کاندیدانو نوې شورا له ملي شورا غواړي چې د شوراګانو په نوې قانون کې د څارنې صلاحيت شامل کړي. د دې قانون طرحه د ولسی جرګې لخوا تصویب شوی خو ولایتي شوراګانو ته پکښې د سیمایزو حکومتي ادارو پر فعالیتونو د څارنې صلاحيت نه دی ورکړل سوی. د ولایتي شوراګانو کاندیدان په دې نظر وچی چې ولایتي شوراګانو ته د سیمایزو پروژو د څار صلاحيت ورکړل سي په ولایتونو او ولسوالۍ کې به په چارو کې د فساد خوونی ولسی. ولایتي شوراګانو ته له بامیان او خوست ولایتونو څخه کاندیدانو طیبه خاوري او نورشاه نورانی د ولسی جرګې له پریکړې سره داسې مخالفت وشو.
اعضای محترم پارلمان فیصله هایی را بر ضد اصل
د پارلمان محترم غړیو د دیموکراتیکو اصولو خلاف پریکړه وکړه چې یو نمونه د ولایتي شوراګانو لخوا د سر د صلاحیت حذف کول و.
شوراګانو ولایتي افغانستان اونا فسخ کړل.
د ولسی جرګې دغه مسوده چې دوی ولایتي شوراګانو له وکیلانو څخه
صلاحیت اخیسته دی دغه پریکړه غیر عادلانه ده په سختو ټکو سره یې غاندو فقط ایوازې چې د قانون کې وکیلانو ته فقط ایوازې دوی ته مهم صلاحیت ورکړل شوی دغه د نظارت موضوع ده.
ټاکل شوی وه د ولسي جرګې او مشران جرګې ګډه کمیټه پر دې قانون بحث وکړي، خو ملي شورا د یو نیم میاشتې لپاره رخصت شوه. ټاکل شوی ده د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د 1903 نوي کال د حمل په 14مه نیټه وسی.
د کابل خروالی لدنی عالمانو غوښتي چې د خار د پاکوالي د ارزښت په برخه کې د خلکو ته تبلیغ وکړي. کابل خروالی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه د خار بیلابیلې برخو دنی عالمانو سره یو غونډه جوړه کړې وه. پاینال کې شمیر دنی عالمان هم ژمنه کړې چې د جماعتونو لارې به خلکو ته په دې اړه تبلیغات وکړي. ناجیه صفی له کابل رپورټ راکړي.
د خار پاک ساتلو لپاره له کلونو هلو ځلو وروسته بیا هم کابل خار یو له ککړو پلازمینو څخه بلل کیږي. دا ځل کابل خاروالي د ستونزې په هواري کې له دنیا عالمانو مرسته وغوښتله. کابل خاروال محمد یونس نووندیش د پنځشنبه په ورځ د دنیا عالمانو په غونډه کې له هغوی وغوښتل چې خلکو ته د خار د پاک ساتلو په اړه تبلیغ وکړي.
در ایجا هیچ کسی
په دې برخه کې زموږ سره د علماء او پرته بل څوک مرسته نسی کولای. خلکو ته باید په جماعتونو کې تبلیغ وسی ترڅو نظافت مراد کړي، خپل شار پاک وساتي. باید کورنۍ خپل ماشومان ته وایي چې په شار کې ونی ماتي نه کړي.
ل دې مخکې یو شمیر مدني ټولنو او کابل خروالي د ټولیز حشر لاري هم خلک حسولي وو ترڅو د خر په پاکوالي کې برخه واخلي. په غونډه کې دینی عالمانو شمنه وکړه چې په خپل ویناو کې به خلک د خر پاک ساتلو ته وهڅوي. یو تن دینی عالم قری جمعګل پر یاره وویل
نو نظافت خو ډیر ضرور شاده پدې سه محمد رسول مبارک حدیث شریف دا وایي نظافت جز د ایمان دک چا یعنی د نظافت ساتنه ونه کړه نو دا غټه ګناه راځي. د علماء کرام مبارک په حساب د مسجد له طریقه سه څومره معلومات خلکو ته ورکوي سي علماء تن سبا خلک غاړک دي نه خبرو ته وګني سي نو ان شاء الله ډیر ماسر به تمام سي علماء دا کار په مخ روان کی.
لبل خو یو شمیر قبل میشته ټینګار کوي چې خلک باید د خر په پاکوالي کې برخه واخلي. د کابل خار دوه تن اوسیدونکو لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل
پیاده راو خلک چې یو شای وخوري بس کته غورځي چې سړک پوخ شي او کوڅه پخې شي پیاده راو پوخ شي مشکل حل ده.
ببینید کې نظافت مسؤلیت یک نفر نیست که نظافت مراعات کنه. شوالی مسؤلیت دارد که پیش مطلب کنه.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکو سوسو ځلی خبرداري ورکړې چې که د کابل خر پاکوالي او د هوا د ککړتیا ستونزو ته توجه ونه شي نو ښایي څو کاله وروسته په دې ښار کې ژوند کول ممکن نه وي. د یو شمیر کارپوهانو په باور که چیرې د کابل ښاروالۍ لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر شي او سرغړوونکو ته مجازات وټاکل شي ممکن د ښار په پاکوالي کې مهم رول ولوبوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو په افغانستان کې د انتقالي عدالت په اړه د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ټولنې د اندېښنو یو رپورټ لرو او همدارنګه په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اندېښنو هم یو تفصیلي رپورټ لرو. خو مخکې لدې چې د بشري حقوقو د مسلې ته ورشو په سویس کې د سوریې د سولې لپاره نړیوال کانفرنس د دوهمې ورځې خبرې پرون پیل شوې خو په دې هیواد کې د کورنۍ جنگ د اړخونو ترمنځ د روغې کومې نښې نښانې تر اوسه نه لیدل کیږي. سلطان محمد سرور د سوریې د سولې کانفرنس د انکشافاتو په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي دراوړي.
د کانفرنس په پیل کې پرون دواړو اړخونو توند خبرې وکړې. د سوریې د رژیم استازو د انتقالي حکومت د جوړولو لپاره لواکه د بشار الاسد د لری کېدو غوښتنه رد کړه. ټاکل شوی چې دوی به سبا د جمعې په ورځ په جنیوا کې مخامخ خبرو ته سره کینی، خو هغه شدید اختلاف چې د چهارشنبه په ورځ د دوی ترمنځ څرګند شو د دغو خبرو اترو د امکان په اړه شکونه رامنځته کړل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر دغه کانفرنس یو پروسه وګڼله او وویل چې دا لمخکې معلومه و چې دغه خبرې به سخت وي. خو د عربي ټولنې استازي لخدار ابراهیمی هله څرګنده کړه چې دوه اړخونه به د یو لړ مسایلو لکه د بشری مرستو رسول، د بندیانو تبادله او د اوربند په حق له سره خبري وکړي. مونږ د دغه خونړي جنگ د ختمولو لپاره خبرې کوو، نو ځکه زه فکر کوم چې مونږ د 2012 کال د جون د میاشتې په اعلامیه کې یو ډول پلان لرو او مونږ به وګورو چې څنګه کولای شو له دغه پلان مؤثره استفاده وکړو. مونږ ګمان نه کوو چې دغه خبرې به اسانه وي، خو مونږ به سخت زیار وکړو.
We have no illusion that it is going to be easy, but we are going to try very hard.
کوم پلان چې لغدار ابراهیمی په خپلو خبرو کې ورته اشاره کوي په سوریه کې د یو انتقالي حکومت د جوړولو لپاره لواکه د بشار الاسد لری کېدل غواړي. په سوریه کې د سولې لپاره کانفرنس چې په سویس کې دایر شوی د روسیې په شمول د څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې برخه لري. روسیا د سوریې د رژیم سخت ملاتړ کوي، خو ایران چې د دغه رژیم یو بل ملاتړی دی او پوځي او سیاسي مرستې ورسره کوي په دغه کانفرنس کې برخه نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ایران ته بلنه لیږلې وه، خو وروسته له دې چې تهران اعلان وکړ چې دوی د انتقالي حکومت د جوړولو لپاره د بشار الاسد لرې کېدل نه مني، بان کی مون خپله بلنه بیرته واخیسته. دغه راز د هغو اسلامي ډلو استازي هم په دغه کانفرنس کې برخه نه لري چې له القاعده شبکې سره ارتباط لري او هم د بشار الاسد د رژیم او هم یې د منځلارو مخالفینو په ضد جنګیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریې د درې کلنې کورنۍ جګړې اړخونه د دغه جنگ د ختمولو لپاره چې تر اوسه 130 زره کسان پکې وژل شوي لوی خندونه په مخ کې لري.
Ending this war and making peace will be hard. We have taken a first small
دغه جنگ ختمول او سول راوستل به ډیر سخت وي. مونږ د سویست په مونترو خار کې لومړنۍ کوچنۍ ګام پورته کړ. مونږ به د جمعې په ورځ کله چې د سوریې د جنگ اړخونه خبرو ته سره کینی یو بل ګام هم پورته کړو. د مونږ مخکې پرته لاره ډیره سخته ده، خو خپل منزل ته به ورسیږو او باید ورسیږو.
But it can be done and it must be done.
امریکا او د سوریې د رژیم منځلارو مخالفینو غونډه ته وویل چې دغه رژیم په ولس باندې د بریدونو له امله خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او د سولې د خبرو د هر ډول پرمختګ لپاره باید له واک لري شي. خو د سوریې د رژیم بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم دا غوښتنه سمدستي رد کړه او ټول وسلوال مخالفین یې تروریستان وګڼل چې د په وینا د بهرنیو هیوادونو په مرسته سوریه ورانوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ټولنه ویل راتلونکو ولسمشر څخه په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو ډیره تمنه لري. د دې ادارې د افغانستان د چارو وی څېړونکو همدار ازول چې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت له خرابېدو څخه هم اندېښنه لري. نو مولي د سرګندونو مهم ټکی د احمد تکل پر رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ورځې رالنډیږي، د بشري حقونو د څار نړیواله ټولنه وایي په افغانستان کې د انتقالي عدالت عملي کېدو ته ډیر امید نه لري. د بشري حقونو د څار د ټولنې د افغانستان د چارو څېړونکو هی دربار وایي په افغانستان کې هغه زورور کسان واکمن دي چې افغان حکومت یې نشي محاکمه کولای. هی دربار چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې زیاته کړه.
One of the big questions that we have as we look ahead to the presidential
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي، یو مهمه پوښتنه چې موږ یې لرو دا ده چې آیا د افغانستان راتلونکی ولسمشر به لیوالتیا ولري کنه چې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په برخه کې عدالت پلی کړي. خو تاسو ته په صداقت سره وایم چې زه ډیره خوشبینه نه یم، ځکه دا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده چې له بشري حقونو په سرغړونو اکثر تورن کسان خورا زورور دي او دومره زورور دي چې د حکومتي چارواکو لپاره به ډیره ګرانه وي چې له دوی سره حساب کتاب وکړي. میرمن بار همدرز وویل د ولسمشرۍ د کاندیدانو د ډلې یو هم لا تر اوسه دا ژمنه نه ده کړې چې انتقالي عدالت به پلی کوي. د بشري حقونو نړیوالو ډلو له دې مخکې په وار وار د افغانستان له حکومت غوښتنه دي چې انتقالي عدالت عملي کړي. او ولسمشر حامد کرزي هم مثبت ځواب ورته ویلی، خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ راز عملي اقدام نه دی شوی. میرمن بار وایي له راتلونکي ولسمشر څخه هم ډیره تمه نه کیږي چې دا کار به عملي کړي، او ځکه دا د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC څخه چې مرکز یې د هالند په هاګ ښار کې دی تمه لري چې په دې برخه کې به اقدامات وکړي. میرمن بار هم دراز د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت په اړه هم خبرداري ورکړ. له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې چې څومره پرمختګ شوی، ډیره برخه د هغو هیوادونو د فشار نتیجه وه چې افغانستان ته یې مرستې او سرتیري استولي. زه ډیره ویریږم چې که دا فشار لري شي ښایي هر څه په چټکۍ سره بیرته پر شا ولاړ شي، او زه فکر کوم د ښځو د حقونو په برخه کې موږ دا لاله اوسه وینو. لا ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د څار د نړیوالې ټولنې څېړونکو د انتقالي عدالت هغه پلان ته چې افغان حکومت په 2015 کال کې جوړ کړی وو اشاره وکړه او ویل دا پلان په عمل کې ځکه پلی نه شو چې افغان حکومت د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې په برخه کې سیاسي اراده نه لري.
بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتقالي عدالت د پروسې نه عملي کیدل به د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله لا زیاته کړي. د دې کمیسیون چارواکي په حکومت انتقاد کوي چې د جنګي مجرمونو د محاکمو کمولو لپاره اراده نه لري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جنګي جرمونو یو مستند رپورټ هم جوړ کړی دی، خو دا رپورټ تر اوسه نه دی خپور شوی. په دې اړه له کابل د مرسي احمد زئی راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي چې د انتقالي عدالت د پروسې په اړه د خلکو نارضایتي به د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي که څه هم دوی په تیرو 12 کلونو کې د انتقالي عدالت د عملي کولو لپاره هڅې کړي، خو د دولت کمزور اراده د دې سبب شوې سودا پروسه تطبیق نشي. انتقالي عدالت هغه پروسه ده چې له مخې باید جنګي مجرمین محاکمې ته راکش کړی شي. د افغانستان د بشري قونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انتقالي عدالت پلي کېدل د افغانانو اساسي غوښتنه وبلله.
که چېرته د عدالت انتقالي پروسه عملي نشي، د معافیت کلچر به نور هم زیات شي او داسې به فکر وکړي خلک چې هیڅوک دلته د پوښتنې ولاړ نه دي او په کراتو باندې په انتقادي شکل کې به د جرمونو تداوم پیدا کړي او مستمر حالت بلل. او په دې وروستیو کې مونږ د دولت حمایت او ملاتړ او ژمنتیا هم په دې هڅه باندې نه ګورو، او دغه جریان په ټولو هیوادونو کې د دولتونو ملاتړ ته سخت ضرورت لري.
ښاغلی بیدار وایي چې په تېرو 12 کلونو کې افغان دولت د انتقالي عدالت عملي کېدو ته توجه نه ده کړې. خو دوه کاله مخکیت کمیسیون په افغانستان کې د جنگي جنایتونو او جنایتکارانو په اړه یو مستند راپور هم برابر کړ چې تر اوسه نه ده خپور شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د کمونستانو له کودتانه نیولې د طالبانو د نظام تر راپرزیدو پورې د یو شمېر جنگي جنایتونو او جنایتکارانو په اړه اسناد وړاندې شوي دي. څو میاشتې مخکې د هالند لوی سرنوالۍ د هغو 5000 کسانو د نومونو لست خپور کړ چې په 1950 او په 1950 لمریز کلونو کې د وخت د کمونستي رژیم لخوا وژل شوي وو. د لست په افغانستان او بهر کې د خلکو تند غبرګون راوپاروه او د دې قربانیانو کورنیو د قاتلینو د محکمې غوښتنه وکړه. د انتقالي عدالت پروګرام په 2002 میلادي کال کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا پیل شو. سو په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جنګي مجرمین وپیژني او عدالت پرې تطبیق کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د انتقالي عدالت ډله په دې باور ده چې د ملي شورا لخوا د بښنې او ملي پخلاینې د قانون تصویب هم د دې سبب شوی سو مجرمین په اسانۍ سره براءت واخلي. د انتقالي عدالت د هماهنګۍ د ډلې یو غړي اجمل بلوچزاده ازادي راډیو ته وویل چې د انتقالي عدالت څخه ناسم تعریف هغه بل اله دی چې ځینې دولتي لوړپوړي چارواکي د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي.
در افغانستان بیشتر یک بعد سیاسي پیدا کرد و تعریف شد که گویا
په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسې یو سیاسي اړخ پیدا کړ. د ځینو پام د انتقالي عدالت پروسه د جنگي مجرمینو محاکمه کول دي او په جزایي اړخ یې زیات ټینګار شوی. نو په دې توګه هغه کسان چې جنگي مجرمین او جنایتکاران وو هغوی په دولت کې او په نړیواله سطح خپل ملاتړ پیدا کړل، خو په وروستي پړاو کې د انتقالي عدالت پروسه وتړله ځکه خو دوی د دې پروسې له ګواښونو څخه خبر وو.
ښاغلی بلوچزاده د انتقالي عدالت د پروسې نه تطبیقېدل د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګواښ بولي. په دې اړه مو غوښتل چې د اړوندو حکومتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو ونه توانیدلو. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي محمد نعیم او سید حسن هم له افغان دولت څخه غواړي چې د انتقالي عدالت پروسه تطبیق کړي تر څو جنگي مجرمین په سزا ورسیږي.
تاسو ته بهتر معلوم ده چې یو ځل کمیسیون حقوق بشر اعلان وکړ چې موږ عدالتونه معرفي کړي دي، مګم دا عدالت انتقال خو تطبیق مشکلات لري. او هغه دا چې دغه کوم څوک چې دا ناقض دین حقوق بشر دي په دې دیش کال کې جنگي جنایتونه کړي هغه په قدرت کې قرار لري، حکومت دا هغه په لاس کې ده، هغه نه غواړي چې دغه پروسه تطبیق شي. تاسو ګینوم نشي اعلان ولای نو د دې تطبیق څه
کسای کې دا ټولسي سال جنگ
کومو کسانو چې په تیرو 1.5 کلونو کې جګړې کړي هغه ښه کار نه دی کړی. کومو کسانو چې زمونږ هیواد ویجاړ کړی هغه باید محاکمه شي. او کسان ټولو ته معلوم دي چې څومره جنایتونه یې کړی.
په افغانستان کې عام وګړي هم په دې باور دي تر هغه چې د مجرمینو په وړاندې د مافیات کلتور لمنځه ولاړ نشي په هیواد کې به بشپړ امنیت رانشي. خو ځینې کتونکي وایي تر څو چې د حکومت په یو شمېر لوړو څوکیو باندې په جنگي جنایتونو تورن کسان ناست وي، حکومت باید انتقالي عدالت پلي کېدو ته اقدامات ونه کړي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتقالي عدالت پروسې نه عملي کېدل به د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله لا زیاته کړي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. فریډم هاوس موسسې په خپل تازه رپورټ کې افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې راوستی چې د دې موسسې په وینا آزاد نه دي. په 2014 کال کې په نړۍ کې د ازادۍ په نامه رپورټ کې د نړۍ د 195 هیوادونو او 14 نورو سیمو د ازادۍ وضعیت څرګندل شوی. په دې رپورټ کې د سیاسي حقوقو او مدني ازادۍ پر بنسټ یوې تر وو نمرو ورکړل شوی، داسې چې یو نمره تر ټولو آزاد هیواد ته ورکړل شوی او نمرې د هغه ځای په برخه شوی چې یو مخ آزاد نه دي. په دې رپورټ کې د افغانستان لپاره شپږم شمیره ورکړل شوی. د فریډم هاوس په رپورټ کې دولتي او غیر دولتي عوامل د یاغیانو او نورو وسلوالو د فعالیتونو په ګډون پر سیاسي او مدني ازادیو اغیز شیندل. د رپورټ له مخې د دې لپاره چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې لک شوي دي نو امنیتي وضعیت خراب شوی او د دې لپاره د نړۍ په غیر آزاد هیوادونو کې حساب شوی. په دې اړه احمد شیبر یو بحث وړاندې کوي.
د سیاسي حقوق او مدني ازادیو مسله د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانکزی او د مدني ټولنې لفعال عزیز رفیع سره چیړو. استاد ستانکزی، دغه د سیاسي حقوق ازادي یعنی څه؟
سیاسي حقوق هغه اصول او حقوق ته ویل کیږي چې فرد ته د فرد عنوان د دې فردي فطري انفسي ازادي حقوقو د برخه په عنوان اجازه ورکوي یا د حق ورکوي چې د دولت په سیاسي قدرت کې شریک شي په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول د خپل استازو له طریقه.
استاد سنگزی، په څه ډول چې تاسو سیاسي حقوق تعریف کړل، آیا د افغانستان حکومت دغه ازادي خلکو ته نه دی ورکړي؟
چې د افغانستان حقوقي جوړښت یا د افغانستان حقوقي سیستم ته پاملرنه وشي، لیدل کېږي چې دغه ازادیګانو تضمین د افغانستان په قوانینو کې په ډېر واضح ډول صورت نیولی. هغه بنسټونه چې دغه حقوق تضمینوي هغه د دولت په درېګونو قواوو کې وجود لري. په دې توګه زه ویلی شم چې یو نظر دا ده چې موږ دا په هغه لیبرالو نظریاتو باندې چې په غرب کې حاکم دي د دې نظر څېړو یا د خپلو قوانینو په چوکاټ کې څېړو، زمونږ نظر دغه حقوق په افغانستان کې تضمین شوي دي او زموږ د ټولنې د شرایطو سره سم تر ډېره حده پورې هم پر مخ تللي دي په تېرو 12 کلو.
سنګزی صاحب، که چېرته دا مخ ته تللي وي نو بیا د فریډم هاوس چې یوه معتبره مؤسسه ده څرنګه دغه انتقاد کوي او افغانستان هغو هیوادونو په کتار کې راوړي چې ازادي پکې سلب شوي دي د دوی په وینا؟
عمده اساسي خبر دا ده چې کله کله دغه څه گزارشات چې هغه د لیبرال فلسفې یا د فرد د ازادۍ د فلسفې پر مبنا رامنځته کېږي، هغه توقعات ځینې څېړونکي مثلا د سیاسي حقوقو یا مدني ازادیګانو په ارتباط په غربي نړۍ کې تفصیلوي، هڅه کوي چې دا په افغانستان کې هم تفصیل کړي یا د افغانستان غوندې مشابه هیوادونو کې چې دا ډېر واقعیت نه لري. مثلا د افغانستان په یو مختلط حقوقي نظام کې ژوند کوي چې یوه برخه یې مطلقاً اسلام تشکیلوي، د اسلام حقوق تشکیلوي، بله برخه یې د افغانستان تعاملي حقوق چې د افغانستان اساسي قانون او مدني قانون هم پر رسمیت پیژني، او درېمه برخه یې مدرن حقوق معاصر حقوق چې د نړیوالو بینالمللي اسنادو په چارچوب کې یا په چوکاټ کې رامنځته شوي دي. د ما له نظره مطلقاً نه باید افغانستان له نورو یو غربي نړیوال هیواد سره
فریډم هاوس په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې هم څېړنې کړې دي، د هغوی وضعیت تر افغانستان بهتره ګڼلې.
نور مسایل مثلا زموږ اقتصادي وضعیت باید په نظر کې ونیول شي، مثلا زموږ امنیتي وضعیت باید په نظر کې ونیول شي. دا په داسې حال کې چې زه فکر کوم زموږ وضعیت زموږ د ګاونډیو هیوادونو چې هغه هم اسلامي هیوادونه دي په مراتب ښه دي.
البته د فریډم هاوس له نظره د پاکستان وضعیت تر افغانستان بهتره ګڼل شوی.
په هر صورت زه فکر کوم چې زموږ وضعیت د پاکستان نه ښه وي، هغه په دې معنا چې پاکستان 1952 کال نه وروسته د یو اساسي قانون په درلودلو سره د لیبرال فلسفه تعقیب کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان تېرو 15 کلو کې داسې نظامونه راغلي چې هغه د لیبرالیزم ضد نظامونه وو. د لیبرال خوا نه زه دا هم نشم ردولی چې کله کله په دغه گزارشات کې سیاسي اهداف او موخې هم موجود ولري.
مننه استاد که مدني ازادي او تراشو د مدني ازادي او د برخي فعال عزيز رفي د ازادي راډيو اوريدونکو ته کلش معلومات وړاندې کړی چې د مدني ازادي په افغانستان کې څه مفهوم لري.
مدني ازادي او مدني حقوق په افغانستان کې په دنیا کې د تقریبا درې بخشونه لري، یو د سیاسي حقوقو، یو د اقتصادي مسایل د په برخه کې غرازي، او یو هم په فرهنګي مسایل کې. په دې درې واره کې ځینې د تشکیل شوی قانوني مسایل ده په مجموع کې مدني حقوق یا مدني ازادیګان په کې بلل کېږي. په افغانستان کې د مدني وضعیت او د مدني په اول پلا مونارکي نظام کې مدني قانون کې جوړ شوی دی، بیا وروسته پس له تقریبا 2002 کې په افغانستان کې ځینې نور قوانین د پارلمان لخوا پاس شوي دي او ځینې هم توشیح شوي دي د جمهور رئیس لخوا، چې برای کې د مطبوعاتو ازادي او د وسایل د حق د استفاده د تحصیل او حق د کار د حق د تحصیل د حق د تعیین د سرنوشت د حق د مشارکت د حق د اجتماع د حق د محرکت او موبیلیتي ده. په دې مسایلو کې دا ټول بیا سره یوځای کېږي او مدني حقوق د انسان جوړوي.
عزیز رفیع، ستاسو په نظر د فریډم هاوس مؤسسه راپور د افغانستان د مدني ازادیو په برخه کې ترڅ بریده موثق دی او ترڅ بریده دقیق دی؟
کچېری دغه راپور یعنی په عمومي توګه د امنیتي لوجه نه ولیدل سي، ځینې جدي مسایل پکې شته. له دې نه چې د انسان د حرکت وضعیت، د انسان د حق د تعیین سرنوشت او د هر خارمن د کار د حق، د تحصیل حق، د اجتماعات و حق، د امنیتی و جنت دیر در خطر لانده ده پا افغانستان که و زینی کسان دیدی تقبل ده رای و حق استفاده نسی که ولی زینی مناطق پا افغانستان که و مخکنه با انتخابات که اندرسی و مساله ثابت اسوه او با وزنی انتخاباتو که هم داد دیر یا کرکیچن مساله سویده لدینه شده و تنگی کیگی شده مشارکت حق ده تزمیتی، یعنی اساسی حق ده مدنی چه پاکی مشارکت ما حق ده اغا باید طرقم تسجیل شده.
رفی صاحب محترم، او بخشی یو خدا دسی علتونه ایتسدی، بل خبر ادا دسی عملا مسئله څنګه ده؟ فریډم هاوس هم دې ته اشاره کوي چې افغانستان کې وضعیت خراب دی، امنیتي وضعیت خراب دی.
د دوی اشاره کوي چې د امنیتي مسایلو کې په دې کې بالکل زب داسې فکر کوم چې ځینې یعنی رښتیا مسایل په کې شته، یعنی ځینې مسایل چې هغه د ملاحظه لاندې راځي، او کچېری د دوی د یو مقایسه نظری افغانستان کې مقایسه‌ای نظر وشي چې لس کاله مخکې په افغانستان کې څه حالت او اوس څه حالت ده، دا زما په نظر بیا په دغه حساب بیا دا مسله منصفانه نه ده.
د فریډم هاوس په څیر د معتبر مؤسسې دغه راپور د غرب له لیدلوري د افغانستان پر وضعیت او حالت څه اغېز لرلی شي؟ محترم ستنګزی صاحب، تاسو څه وایئ؟
ګورې که د غرب په ارتباط نظر واچو دوه ډلې ویشل کېږي. یو هغه کسان دي چې د افغانستان د ټولنې په واقعیتونو او عینیاتو باندې په دقیق ډول وارد دي، پوهېږي چې دلته دا د لیبرال د فلسفې نه لدیده دغه ارزیابي به ډېره دقیقه نه وي چې ټول هغه لیبرال ازادیګانې چې په یو لیبرال ټولنې کې وجود لري په افغانستان کې هم وجود ولري. په دې توګه هغوی به له دغه راپور سره ډېر موافق نه وي. بله ډله هغه ډله ده چې هغوی په کلونو د افغانستان لپاره مالي ورکړي او دوی ته مصرف کړي دي او غوښتي دي چې دغه فلسفه دلته راولي، هغه د عقل هغه ازادیګان په غربي مډل باندې راهراه کړي. هغوی به طبیعي ده چې ناراضه وي او په دې ارتباط به خوشی دي چې دولس کاله دې کار نتیجه نه ده ورکړي. هغه شی چې موږ ته په کار ده، موږ هم باید د راپورت په دقت وګورو. موږ افغانان، د افغانستان دولت، د افغانستان مدني ټولنه، د افغانستان سیاسیون باید توجه ولري چې له داسې راپورونو نه موږ هغه خلاو چې واقعا که د راپور کې په واقعیت باندې ولاړ وي، هغه خلاو باید دقیقو او دغه د کول لپاره اقدام وکړو. زه بل خوانه دې ټیکټ هم باید پام ولرو چې دغه سی او حالات په تیره بیا چې موږ انتخابات مخې ته لرو چې د سیاسي حقوقو یوه لویه برخه جوړوي، د دې زمینه مسایل دي چې بین المللي ناظرین او مشاهدین د موږ د انتخاباتو نه په دقیق ډول نظارت کوي او د موږ مسؤلین هم باید دې ته دا زمینه مساعده کړي.
محترم سنګزی او ښاغلی عزیز رفیع، له تاسو مننه کوم چې د ازادي راډیو په دې بحث کې مولا موږ سره برخه واخیسته.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو.